आज व्यू 360 में अमेरिका और इसराइल के मजबूत ताल्लुकात और इसराइल के लिए अमेरिका की अरबों डॉलर की दिफाई इमदाद की वजूहात क्या हैं? बात करेंगे आज के शो में।
ये अमेरिका के लिए इस खत्ते में कदम जमाने और दूसरी ताकतों का मुकाबला करने का तरीका है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। अमरीकी सदर जो बाइडन हों, अमरीकी सेनेट में अक्सरियती या अकलीती रहनुमा हों, या फिर ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लीडर्स हों, यहां तक कि खारजा और दिफाई कमेटियों के सरबराह भी एक जुमला यक जबान होकर कह रहे हैं, और वो ये है कि अमेरिका इसराइल के दिफा में उसके साथ खड़ा है। इसकी एक मजबूत मिसाल ये भी है कि रिपब्लिकन्स की अक्सरियत पर मुश्तमिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो 3 हफ्तों से बगैर स्पीकर के चल रहा था, उसमें बुध को मुंतखब होने वाले रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने जो पहली करारदाद मंजूर करवाई वो इसराइल के हक में थी। 512 अरकान के ऐवान में इस करारदाद के हक में 412 वोट पड़े। उसके खिलाफ पड़ने वाले 10 वोटों में से 9 डेमोक्रेट्स जबकि 1 रिपब्लिकन रुकन का था, क्योंकि इस करारदाद में गजा में फलस्तीनी मुसलमानों की हलाकतों की मजम्मत नहीं की गई थी। कहा जा रहा है कि स्पीकर जॉनसन की सरबराई में ऐवान नुमाइंदगान का अगला गोल सदर बाइडन की तरफ से $106 अरब का इमदादी पैकेज मंजूर करना है, जिसमें यूक्रेन, ताइवान और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वक्फ किए जाने वाली रकम के साथ इसराइल के लिए $14.3 अरब की इमदाद रखी गई है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका एक अरसे से आहनी दीवार बनकर इसराइल के साथ खड़ा है? आखिर एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की वजह क्या है जिसके लिए अमेरिका को मुस्लिम दुनिया की तरफ से शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना रहता है? इसी पर बात करेंगे आज के शो में। पहले एक जायजा अमेरिका में यहूदी आबादी का। 2020 में की जाने वाली राय शुमारी के मुताबिक अमेरिका में यहूदियों की आबादी 76 लाख थी। 2021 में प्यू रिसर्च की जानिब से शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बालिग यहूदियों की आबादी 58 लाख है, जिनमें से 42 लाख यहूदी खुद को यहूदी मजहब पर अमल करने वाला कहते हैं, जबकि 15 लाख कोई मजहब प्रैक्टिस नहीं करते। इसमें 28 लाख बालिग यहूदी ऐसे हैं जिनके दोनों वालिदैन में से कोई एक यहूदी था या उनकी परवरिश यहूदी तालीमात पर की गई थी। इनमें से 19 लाख मसीही या किसी और मजहब के पैरोकार हैं। राय शुमारी के मुताबिक अमेरिका में बालिग यहूदियों की आबादी में इजाफा हो रहा है। 2013 में उनकी आबादी 53 लाख थी, जो 2020 में 2.4% बढ़ गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी फौज ने जुमे की सुबह शाम के मशरकी इलाके में ईरान के पासदाराने इनकलाब से ताल्लुक रखने वाले 2 मुख्तलिफ मकामात पर हवाई हमले किए हैं। महकमा दिफा के मुताबिक ये हमले खत्ते में अमरीकी ड्रोन और फौजी एहलकारों पर ड्रोन और मिजाइल हमलों का जवाब है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक 17 अक्टूबर से इराक में अमरीकी अड्डों और फौजी एहलकारों पर 12 और शाम में 4 हमले हुए हैं। इन हमलों के जवाब में जुमे को जेट तैयारों की मदद से कार्रवाई की गई। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी फौज के एक अहदेदार का कहना है कि 2 F-16 लड़ाका तैयारों ने शाम के शहर अल्बोकमाल के करीब अहदाफ को निशाना बनाया, जहां ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता जंगजुओं के हथियार और गोला बारूद के जखायर मौजूद थे। लेकिन इसराइल और गजा में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जहां इसराइल की जानिब से गजा के अंदर हमास के खिलाफ एक वसी पैमाने की जमीनी कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू होने की तवक्को की जा रही है। ये जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के फारसी सर्विस के डिजिटल शोबे के इंचार्ज अरश सगारची के पास। अरश, इसराइल हमास तनाजे के आगाज के चंद रोज बाद से ही इसराइल में हैं और वो इस वक्त तेल अबीब शहर में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अरश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इजरायली फोर्सेस ड्रोव टैंक्स अक्रॉस गाजा यस्टरडे एंड इट वाज रिपोर्टेड टू बी इन प्रेपरेशन फॉर द ग्राउंड इन्वेजन। व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन इसराइल्स प्लान्स?
Hi, Israeli media and said that these are essential steps they are taking to make sure everything is fine, to have a bigger plan for ground operation, which is everybody is starting here in Israel. It would be very soon. We don't know when, but everybody is talking about that, especially Prime Minister Netanyahu two nights ago. Speak with the people, and told them about the operation would be very soon.
عرش کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ایک قسم کی پریپریشن ہے اسرائیلی افواج کی طرف سے, وہ پلان کر رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں اس گراؤنڈ اوفینسو کے لیے, اور یہ شاید ایک بڑے پلان کا حصہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ آپریشن جلد شروع ہو جائے گا اور یہ بہت اسٹرانگ یعنی مضبوط آپریشن ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمین نتن یاہو نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آپریشن بہت سخت ہوگا اور ایک بڑا آپریشن ہوگا اور اس کے لیے مکمل تیاری کی جا رہی ہے. عرش, President Biden is being criticized for his comment that the number of casualties in Palestine are not true. Before that, Biden showed his displeasure on Israeli settlers who are attacking Palestinians and called them extremists. Have Israeli authorities taken any action to stop the settlers from attacking Palestinians in West Bank?
Actually, Israeli military says we were looking for some people who are related to Hamas. They arrested over 1,000 people, and we just told 610 of them are related to Hamas. And also, you know, regarding to President Biden's speech, we can see the facts what happened in Gaza hospital. They said 400, then 500, 600, even 800. The number it was claimed Palestinians are responsible for it. So this is the kind of thing that Biden and others are trying to say to people.
عرش کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان علاقوں میں جن لوگوں پہ اٹیک کیا گیا ہے ان کا تعلق حماس سے تھا, اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 610 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق حماس سے تھا اور صرف انہی کو وہاں روکا جا رہا ہے یا انہی کو اٹیک کیا جا رہا ہے. عرش نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو نمبرز آ رہے ہیں غزہ سے, عالمی دنیا, بین الاقوامی دنیا, امریکہ سمیت, ان پر اس لیے اعتبار نہیں کر رہی کہ وہاں پہ مکمل جو انتظام ہے ہیلتھ منسٹری کا وہ حماس کے پاس ہے اور وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہاسپٹل اٹیک ہوا تھا اس کی اگزامپل بھی دی کہ اس میں بھی بہت ساری انکنسسٹنسیز ہمیں نظر آئیں جب نمبرز بتائے گئے. عرش, ہاؤ آر دا تھنگز فار مسلمز ان جیروشلم اسپیشلی؟ آئی نو یو آر ٹریولنگ بٹ یو بین ٹو جیروشلم آلسو. آر دیر اینی ٹینشنز بٹوین مسلمز اینڈ جیوش پاپولیشن ان جیروشلم؟
I can say it depends where are the Muslims. If they are in Tel Aviv, if they are in Jerusalem, East Jerusalem, or in occupied area like Nablus. It depends. But in East Jerusalem, they are so quiet. When I talk with them, some of them reacted harsh. Some of them, they said, we don't care about the politics. The war should be stopped. And some of them are angry with Israel, who they call themselves Israeli Arab, not Muslim.
عرش کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہاں مختلف لوگوں سے بات ہوئی, اسرائیل میں بسنے والے مسلمانوں سے, اور انہوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ وہ اس جنگ اور اسرائیل کی پالیسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہونی چاہیے, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو حماس کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا حماس کے ایکشنز کو ٹھیک نہیں سمجھتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں, کیا وہ تل ابیب میں ہیں, کیا وہ جیروشلم میں ہیں یا کسی اور علاقے میں ہیں. ہم آپ تک یہ اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے, اپنے ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں ان لوگوں سے بات کرتے رہیں گے. عرش, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ سٹے سیف پلیز.
تھینک یو آئی اپریشیٹ.
حماس اور اسرائیل کے جاری تنازع میں امریکہ اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کے علاوہ فوجی ساز و سامان اور مالی امداد فراہم کرنے کا متعدد بار وعدہ کر چکا ہے. اسرائیل کی آزاد ریاستی حیثیت کو تسلیم کرنے والے پہلے ملک امریکہ کے اس سے تعلقات کی تاریخی اہمیت اور اتار چڑھاؤ پر ایک نظر فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
14 مئی 1948 وہ دن تھا جب ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا. عین اسی روز اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کا بیان جاری کیا. یہ امریکہ اسرائیل کی آزاد حیثیت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا. امریکہ نے اسرائیل کو اتنی جلدی تسلیم کیوں کیا؟ امریکی میساچیوسٹس یونیورسٹی سے منسلک سیاسی تجزیہ کار لیلا فرسخ کے مطابق ایک وجہ 1940 کی دہائی میں امریکہ کی پناہ گزینوں کے حوالے سے سخت پالیسی بھی تھی.
Compensate for the US guilt about not having saved the Jews during the Holocaust.
یہ ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کو نہ بچانے پر امریکی احساس جرم کی تلافی کا ایک طریقہ تھا. امریکہ نے یورپ سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی. اس لیے اسرائیلی ریاست کا قیام امریکہ کے لیے اپنے احساس جرم کی تلافی کا ایک طریقہ تھا، لیکن اس میں ایک جیو اسٹریٹجک مفاد بھی تھا. یہ امریکہ کے لیے اس خطے میں قدم جمانے اور دوسری طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے، پرانے دور میں مصر اور اب ایران کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اسرائیل کے قیام نے در بدر یہودیوں کو ایک وطن دیا، لیکن ساتھ ہی بڑی تعداد میں فلسطینی اپنی ہی سرزمین میں بے وطن ہو کر پناہ گزین بن گئے. ایک ایسی حقیقت جس نے امریکہ کے مسلم دنیا سے تعلقات پر دور رس اثرات مرتب کیے. فلسطینی کاز کے تناظر میں مسلم ممالک کے امریکہ سے تعلقات کی نوعیت بدلتی رہی، اور امریکہ اسرائیل تعلقات بھی.
1948 اور 1967 کے درمیان 6 روز کی جنگ سے پہلے اسرائیل کے لیے امریکی پوزیشن بہت محتاط رہی. اس نے اسرائیل کے وجود کی حمایت کی، لیکن وہ اسرائیل کو اسلحہ دینے کے خلاف تھا. امریکہ نے ایماندار سالس کا کردار نبھانے کی کوشش کی. میرے خیال میں بالخصوص 1973 کی اسرائیل عرب جنگ کے بعد امریکہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہوا. عرب ریاستیں خصوصاً مصر سوویت یونین سے دور ہونا چاہتی تھیں اور مانتی تھیں کہ صرف امریکہ ہی خطے میں امن قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے.
1961 میں صدر کینیڈی نے ہاک میزائل کی ترسیل کر کے اسرائیل کے لیے براہ راست ہتھیاروں کی فروخت کی اجازت دی، تاہم انہیں اسرائیل کے جوہری عزائم پر تشویش تھی. امریکی صدر نکسن نے 1973 کی یوم کیپور جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی، پھر اپنے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے ساتھ شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کیا، تاہم یہ حمایت انہیں مہنگی پڑی جب عرب ممالک کے آئل بوائکاٹ نے امریکہ میں گیس کا شدید بحران پیدا کر دیا. 1978 میں صدر جیمی کارٹر نے اسرائیل اور مصر کے درمیان تاریخی کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ کرایا، جسے ان کے سیاسی کیریئر کی بڑی کامیابی مانا جاتا ہے. کارٹر پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے 1977 میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. صدر رونلڈ ریگن نے بھی اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا، جو خطے میں امریکی اہلکاروں کے لیے تناؤ کا باعث بنا. جب 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملے کے دوران وہاں امریکی سفارت خانے اور امریکی مرین بیرکس دونوں پر بمباری کی گئی، صدر بل کلنٹن 1993 کے اوزلو معاہدے کی بدولت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مستقل امن کو حقیقت بنانے کے سب سے قریب پہنچے، تاہم ایسا نہ ہو سکا. صدر بش نے بھی اسرائیل فلسطین امن کے لیے روڈ میپ کو آگے بڑھا کر دو ریاستی حل کی ناکام کوشش کی، تاہم ان کے دور حکومت میں 9/11 واقعے کے بعد امریکہ کی توجہ اسرائیل سے ہٹ کر دہشت گردی کے خاتمے پر مرکوز رہی. سابق صدر براک اوباما نے بھی اسرائیل کی حمایت جاری رکھی، تاہم مغربی کنارے میں اسرائیل کی موجودگی کو قبضہ قرار دیا. صدر ٹرمپ کے اسرائیل سے بہت قریبی تعلقات رہے. انہوں نے ابراہم معاہدے کے ذریعے عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھایا. موجودہ اسرائیل حماس تنازع کے آغاز سے صدر جو بائیڈن اسرائیل کے لیے مورل سپورٹ کے علاوہ فوج امداد کا کئی بار اعادہ کر چکے ہیں.
مسلم دنیا اور عرب ممالک بہت فکر مند اور پریشان ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرے، اور یہی ہم نے بائیڈن سے بھی سنا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ اسرائیل پر کافی دباؤ نہیں ڈال رہا. مجھے لگتا ہے کہ ظاہری طور پر امریکہ اسرائیل سے اتحاد کی حمایت، لیکن پس پردہ سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ دو ریاستی حل ہے، لیکن اسرائیل اس حل کا گلا گھونٹ چکا ہے.
دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ غیر ملکی امداد فراہم کر رہا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کی سلامتی کے لیے حمایت ہر امریکی حکومت کی فورن پالیسی کا سنگ بنیاد رہی ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب بھی امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی کی بات ہوتی ہے تو اکثر امریکہ میں یہودی کمیونٹی کے اثر و رسوخ کو اس کی وجہ کہا جاتا ہے. تاہم 7 اکتوبر کے بعد چند یہودی گروپس کی جانب سے اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں شدید احتجاج اس حقیقت کا بھی عکاس ہے کہ امریکی یہودی کمیونٹی ایک متنوع گروہ ہیں. آخر امریکی یہودی ہیں کون، اور وہ کیا رجحانات رکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں سباشا خان کی رپورٹ میں.
اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے نے بہت کچھ بدل دیا. اس حملے کی صفاق ویڈیوز اور تصاویر نے امریکہ میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا. اس واقعے کا غم اور غصہ فطری طور پر یہودی کمیونٹی میں زیادہ تھا. اس کے فوراً بعد اسرائیل کی حمایت اور حماس کے حملوں کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے. امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے.
بدقسمتی سے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیے جائیں گے. اس بار کوئی رحم نہیں ہوگا, کوئی قیدی نہیں ہوں گے. اسرائیل انہیں وہی دے گا جس کے وہ حقدار ہیں, اور ایسا ہی ہونے والا ہے.
اسرائیل کے غزہ میں حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکی مسلمانوں اور عام امریکیوں کی جانب سے امریکہ بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے بھی مظاہرے ہوئے. ان مظاہرین میں امریکی یہودیوں کے دو گروپس, جوئش وائس فار پیس اور اف ناٹ ناؤ, نمایاں تھے. بائیں بازو کے یہ دونوں یہودی گروپس اپنی صہیونیت مخالف آئیڈیالوجی کا کھل کر پرچار کرتے آئے ہیں.
زیادہ تر یہودی جنگ بندی چاہتے ہیں, اور ہم یہاں یہی مطالبہ کرنے کے لیے موجود ہیں.
تاہم اینٹائی ڈیفیمیشن لیگ جیسی امریکی یہودیوں کی دیگر تنظیموں نے ان مظاہروں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ گروپ تمام یہودی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے. ڈاکٹر جروم سیگل کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کی کوششوں کا حصہ رہے ہیں, اور اولیو برانچ فرام پیلسٹائن نام کی کتاب کے مصنف ہیں. وہ کہتے ہیں امریکی یہودی مذہبی رجحان کے حوالے سے چار گروپس میں منقسم ہے.
ریفارم جو سب سے بڑا گروپ ہے, پھر قدامت پسند یہودی ہیں, اور پھر آرتھوڈاکس یہودی جو سب سے چھوٹا ہے. لیکن اس کے علاوہ تقریباً ایک تہائی امریکی یہودی وہ ہیں جو خود کو ان میں سے کسی بھی مذہبی گروپنگ کا حصہ نہیں دیکھتے اور کوئی خاص مذہبی نہیں ہے. وہ بائیں جانب سب سے زیادہ جھکاؤ رکھنے والا گروپ ہیں.
As it is practiced,
صہیونیت پر جس طرح اس وقت عمل ہو رہا ہے, میرے خیال میں یہودی مذہب کی ان اخلاقی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جو تمام لوگوں کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے, معصوموں کے قتل اور اجتماعی سزا کی مذمت کرتا ہے, انصاف پر اصرار کرتا ہے.
ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں 7 اکتوبر سے پہلے تک اسرائیل اور فلسطین تنازع سے متعلق پولز اور سرویز میں تمام امریکی یہودی گروپس کی مجموعی طور پر آرا ایک دوسرے سے مختلف تھیں. یہ سوال کہ امریکی یہودی خود کو اسرائیلی ریاست سے کتنا جڑا محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر سیگل کی رائے میں امریکی یہودی کمیونٹی میں مختلف عمر کے گروپس میں اس پر واضح تقسیم موجود ہے جو بڑھ رہی ہے.
امریکی یہودیوں کی پرانی نسل اسرائیل کے ساتھ زیادہ مضبوط شناخت محسوس کرتی ہے. وہ اسرائیل کو اپنی شناخت کا اور اپنے یہودی ہونے کی شناخت کا اہم حصہ مانتی ہے. جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر ان یہودیوں کی طرف جن کی مذہبی وابستگی نہیں, جو کم عمر بھی ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ کوئی زیادہ مضبوط وابستگی محسوس نہیں کرتی.
ان کے مطابق اسرائیل کو اپنے دفاعی رد عمل میں لامحدود چھوٹ نہ دینے کی بھی بڑی حمایت موجود ہے. پیو ریسرچ کے ایک پول کے مطابق لگ بھگ 70% امریکی یہودی آزاد خیال اور ترقی پسند ہیں. ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں کہ امریکہ میں کروائے گئے رائے عامہ کے جائزے یہاں بسنے والی یہودی کمیونٹی کے سیاسی رویوں کی مکمل یا درست ترجمانی نہیں کرتے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کی غزہ میں جوابی کارروائی سے مسلم دنیا کی عام عوام کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا وہ نیا نہیں. ہمیشہ کی مانند فلسطینیوں سے ہمدردی اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا گیا, اور ہمیشہ ہی کی طرح اس احتجاج میں امریکہ بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا اور بن رہا ہے. لبنان, انڈونیشیا, میکسیکو, پیرو سمیت کئی ممالک میں مظاہرین نے امریکی ایمبسیز کی طرف مارچ کیا اور احتجاج کیا. جن ملکوں میں امریکی سفارت خانوں کے سامنے یا ان کے نزدیک احتجاج کی صورت نہیں بنی, وہاں بھی مظاہروں میں اسرائیل کی حمایت کے سبب امریکہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا گیا. اردن میں ہونے والے احتجاج میں لہرائے جانے والے پلیکارڈز پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ امریکی صدر کی بھی تصویر تھی, جن پر پارٹنر ان کرائم لکھا تھا, یعنی شریک جرم. ایک اور سوال جو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیوں امریکہ اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے. وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے نمرود گورین سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور عوام کی نفرت کی قیمت پر اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہا ہے.
جب جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے 1960 میں مشرق وسطی کے نقشے میں تبدیلی آئی، امریکہ تب سے اسرائیل کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. تب حالات مختلف تھے، اسرائیل اکیلا تھا، خطے کے ممالک کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے اور ہمسایوں کے ساتھ پوری طرح سے جنگ کی حالت میں تھا. اب کئی دہائیاں گزرنے کے بعد اسرائیل کے بعد اب مصر اور اردن کے ساتھ امن معاہدے ہوئے ہیں جو مشکلات کے باوجود دہائیوں سے قائم ہیں. خلیجی اور شمالی افریقہ کے ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی اور ممالک کے ساتھ غیر سرکاری سطح پر تعلقات بھی ہیں. لہٰذا اسرائیل کا ساتھ دینا امریکہ کے لیے اب کسی طرح سے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. ہاں 50-60 سال پہلے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ سب حساب کتاب صرف مفادات کے حوالے سے رہنے والی حکمت عملی پر مبنی نہیں ہے. یہ اسرائیل کے ہم خیال اتحادی ہونے کے بارے میں ہے. ایک ایسا ملک جو لبرل ڈیموکریٹک کیمپ یا مغربی کیمپ کا حصہ ہے، ایک ایسا ملک جس کی حفاظت اسرائیل کے قیام کے پہلے دن سے ہی امریکہ کے لیے اہم ہے. لہٰذا اس میں منطقی لحاظ سے اندازے لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی ہے جو کہ اس سے زیادہ گہرا ہے اور شناخت تک جاتا ہے، جو کہ جمہوریت کی قدر کے بارے میں بین الاقوامی تعلقات میں پوزیشننگ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے.
آپ کے خیال میں اسرائیل امریکہ تعلقات امریکہ کے قومی مفاد میں کس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟
دراصل امریکہ مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے. میرے خیال میں اسرائیل کو محفوظ دیکھنا، اس کا اپنا پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا اور ایک خوشحال اقتصادی مرکز بننا امریکی مفاد میں ہے، اور یہ تمام چیزیں بالآخر امریکہ کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں. اس لیے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور ایسا کرنے سے امریکہ کے اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے.
So why you think there is a criticism on... اب کیا سمجھتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات پر تنقید کیوں ہوتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی؟
تنقید مختلف موضوعات کے اعتبار سے ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک تنقید امریکہ کے اسرائیل عرب تعلقات کے لیے سالس ہونے پر ہوتی ہے. روایتی طور پر اگرچہ اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات ہیں، بہت سی پیش رفت دو طرفہ سطح پر ہوئی ہے، اور پھر صرف خفیہ دو طرفہ ملاقاتوں کے بعد ہی اس پر واشنگٹن میں دستخط کیے گئے تھے. بعض صورتوں میں خاص طور پر اسرائیل کے فلسطینی محاذ پر امریکہ ان کوششوں کی قیادت کرنے والا ملک رہا ہے، اور جب وہ ملک واضح طور پر تنازع کے کسی ایک فریق کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو تنازع کے دوسرے فریق اس پر تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا امریکہ کو اسرائیل کا ایسا اتحادی ہوتے ہوئے ایک ایماندار ثالث سمجھا جا سکتا ہے؟ لیکن عملی طور پر یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو انہیں اسرائیل کی طرف سے ایک مؤثر ثالث بناتی ہے. اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں فلسطینیوں کے لیے حمایت بڑھ رہی ہے. عرب اور مسلم دنیا کے کچھ حصوں میں حماس کی حمایت بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ بڑے حصوں میں نہ ہو. اور جب امریکہ ان کے خلاف سخت موقف اختیار کرتا ہے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
So you think anything has changed? تو آپ کے خیال میں جہاں تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا سوال ہے، گزشتہ چند دہائیوں میں کچھ بدلا ہے کیا؟
یہ تعلق تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. آپ نے ابھی پچھلے سال ہی دیکھا ہوگا، اور آپ نے ذکر کیا بائیڈن انتظامیہ کی اس تنقید کا جو نتن یاہو پر ان کی حکومت کی ساخت اور اس میں انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند وزراء کی شمولیت کے حوالے سے تھی. جب نتن یاہو نے کچھ فلسطینی مخالف رویوں پر مبنی اقدامات کو عدالت میں اپنی بڑی سپورٹ کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو امریکی انتظامیہ کے نزدیک یہ اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد کی بنیاد کے برعکس تھا، اور جب اسرائیل نے اس حد کو عبور کیا تو بائیڈن انتظامیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس حوالے سے کیا دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے میرے خیال میں امریکہ اسرائیل پر تنقید کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے جہاں اسرائیل غلط سمت جا رہا ہو. اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل فلسطین کے درمیان قیام امن کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے آمادگی بھی موجود ہے، صرف تنازع میں کمی کرانے، سیز فائرز کرانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی امن سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کرنے کے حوالے سے. اس حوالے سے ایکٹیویزم پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، جیسا کہ دو دہائیوں پہلے تھا. ہمیں 90 کی دہائی اور اس کے بعد بھی یاد ہے جس میں امریکہ واقعی امن کے منصوبے پیش کرنے اور لیڈروں کو بلانے میں سرگرم تھا. اب زمینی سیاسی حقائق اس لیے زیادہ مشکل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس قسم کی کوششوں سے تھوڑا الگ ہو رہا ہے اور حقیقت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں اور فریقین کو آگے بڑھنے دیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa اردو, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاګل او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاګل او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاګل. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې فارونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه او احترامات، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربه یم، او په دې بحث کې به په پاکستان کې د افغان خبریالانو په مشکلاتو وغږیږو. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، پاکستان د اکتوبر د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټولو افغانانو ته چې به اسناد دي، د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ضرب العجل ټاکلی چې له هغه هېواد ووځي. په دې منځ کې افغان خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي. په پاکستان کې د افغان خبریال ظاهر بهان صاحب سره خبرې کوو، اما مخکې تر دې چې خپل میلمه ته ولاړ شو او بحث وکړو، د نن ورځې مهمو خبرونو ته ستاسو پام راوړم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو لسو میاشتو کې زرګونه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي. د سازمان نن د جمعې په ورځ د اکتوبر په 8مه په راپورټ کې ویلي دي چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر د میاشتې تر 8مه ورځې پورې په افغانستان کې د ماشومان په شمول 22,308 کسان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه اخته شو کسانو کې 8.5% د 15 کلونو نه واړه ماشومان دي او 8.5% ښځې دي. د سازمان همداشان ویلي دي چې په دې موده کې 8 کسان د شری په ناروغۍ مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د 2019 او 2020 کلونو د راپورټونو لمخې د هڅو سره سره په افغانستان کې لا هم د شری د ناروغۍ پیښې ډېرې دي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ د ادارې د عمومي رئیس ملا بختر رحمان شرافت په مشرۍ یو افغان هیئت په روسیه کې د استراخان فورم نړیوالې غونډې ته ورغله. په دې غونډه کې د نړۍ قریب 150 شرکتونو ګډون کړی دی. افغان هیئت په دې غونډه کې د استراخان فورم ګډونوالو ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د اورګاډي په پروژه کې پانګه واچوي. خاغلی شرافت په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د استراخان فورم د تنظیمونکو د ادارې د مشر دیمتری ریوک سره یې د اکتوبر په 15مه وکتل. د افغانستان د وسپنې پټلۍ د پروژو په خاص ډول افغان ترانس پروژې کې په پانګه اچونې مفصل خبرې کړې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان یوې محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجوتا نن په ایکس پانه کې لیکلي دي چې سترې محکمې د نوموړي د خوشی کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړې ده. په عمران خان تور دی چې تیر کال په واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. خاغلی خان دا تورونه رد کړی دي او وایي چې دغه اسناد غټی کې مخکې په مطبوعاتو کې خپاره شوی وو. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اسرائیل پوځ نن د اکتوبر په 8مه ویلي دي چې د اسرائیل دفاعي پلو قواو د جنگي جټ الوتکو بي پيلوټه الوتکو سره یو ځای د غزې په مرکزي برخه کې عملیات کړی دي. د حماس د دهشتګرو ټانک زد توغندیو د توغولو او نظامی قومندې د مرکزونو په شمول د دې ډلې یو شمیر مرکزونه ویشتلي دي. د پوځ لخوا په خبرو شوو تورو او سپینو عکسونو کې د زغروالو ټانکونو کتار ښکاری او لیدل کېږي چې لوډانیو نه دود پورته کیږي. د اسرائیل پوځ یو ورځ وړاندې د غزې په شمال کې دغه ډول ځمکنیو عملیاتو خبر ورکړی وو. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل د تیرو قریب درې هفتو بمباریو نه وروسته د غزې په تړنګه کې فوري ډیرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په 8مه د اسرائیل په قلمرو د حماس د ډلې د برید نه وروسته د اسرائیل بمباریو او قلابندۍ د غزې په تړنګه کې یو غټ بشري ناورین راوسته ده. د فلسطیني مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازرینی ویلي دي چې د غزې د پاره زر 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 مرستو ته اړتیا ده. د ویلي دي چې د مرستو د مسؤلیت د پاره اوربان ضروری دی. د روسیې د بارنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی چې د حماس وسلوالې ډلې یو هیئت مسکو ته تللې چې د روسیې د چارواکو سره د غزې په وضعیت خبري وکړي. د روسیې د بارنیو چارو د وزارت نطاق ماریا زخروا دا خبر تایید کړ چې د فلسطینی حرکت استازه د مسکو په سفر بوخت دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د رپورت لمخې د حماس دغه هیئت مشري د هغوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوخ کوي. د زخرو په خبره پرون د پنځنبه په ورځ ایران د بارانی او چارو د وزیر مرستیال علي باخري کینی هم مسکو ته سفر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې قواوی د سوریې په ختیځ کې هغه دوه تاسیسات په نخښه کړی دي چې د ایران سپایي پاسداران او نور ملګرو ډلو یې ترې کار اخیسته. د پینټاګان په بیان کې د اکتوبر په 16مه د دفاع وزیر لوید آستن لخلی ویل شوې دي چې دغه بریدونه په عراق او سوریه کې د متحده ایالاتو په پرسونل باندې د ایران د طرفدارو ملیشو د بریدونو په جواب کې کړی دي. آستن جاته کړی دي چې د دې بریدونو په ترڅ کې د متحده ایالاتو یو قراردادي تبه د زړه د درېدو له امله مړ شوې او د امریکا د پوځ یو شتنه پرسونل سطحي ټپي شوې دي خو بیرته خپل دندو ته ستانه شوې دي. سپیرمانی ویلی دی چې په سوریه کې د سپای پاسداران په تاسیساتو باندې د غبریدونه د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته د امریکا د جمهور رئیس مستقیم خبردارې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پرون د اوکراین سره نوې مرستې اعلان کړې. د امریکا د باندنی او چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې د دې مرستو ارزښت 150 میلیون ډالر ده. هغه زیاته کړې ده چې د مرستې مخکې تصویب شوې وي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویل چې په دې مرستو کې د توغندیو د سیستمونو لپاره اضافي مهمات د سنگر توغندی او نور اضافي مهمات شامل دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ورځې مهم خبرونه اوریدل. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په دې پروګرام کې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو په وضعیت بحث کوو او لنیکه مرغه په پاکستان کې افغان خبریال ظاهر بهان صاحب موږ سره هم اوس په اړیکه کې دی. بهان صاحب، زموږ غږ درځي، په خیر راغلاست پروګرام ته. بهان صاحب ډیر زیاته مننه. بان صاحب، تاسو هم په پاکستان کې یاست او دغه وضعیت او حالت به خدر ته معلومي. په لومړی کې به د افغان خبریالانو په وضعیت بحث وکړو. په مجموع کې دغه د پاکستان د حکومت وروستي اقداماتو په افغان خبریالانو باندې څومره تاثیر ښه ستاسي عمده اندېښنې څه دي؟
مننه زه چې د تاسو له پوښتنې زه له تاسو د سوال په ځواب کې بیان چې د تیرې یوه چې را پدې ته په پاکستان کې په فاصله کې د پلازمینه اسلام آباد او بلډي او همداسې په خیبر پښتونخوا کې او همداسې په لاهور ښار کې د افغان کډوالو وضعیت په فاصله کې د خبریالو وضعیت هم دی چې په شمول دي خورا زیات کړکېچان ده او جنګ پیوال ده. د تیرې یوه چې رئیس هغه خبرپاڼې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري خپرې شوې
پاکستان پر حکومت فشار راغلی خبریالان خود واضح ده چې د تهدید او د ویرې د وجې له افغانستان وتلي پاکستان ته پناه وړې ده او دوی اکثریت دریمو هیوادونو ته هم کیسونه اچولي دي کارونه په جریان کې دي. آیا د هغو مشخصو هیوادونو لخوا هم د دغه ضرب الاجل یا د دغو فشارونو په اړه کوم اقدام سوی کنه؟ هغوی خبر دی هغه هیوادونه هغوی څه کړي کنه؟ مننه بهان صاحب، بالکل دنیا هم په دې اړه خبرګون خوده، اما داسې فشار نه دی راوړل سوی چې پاکستان د خپل دغه پریکړې څخه په شا کې. بهان صاحب، ما مخکې هم وویل چې اکثریت دغه خبریالان چې د خپلو کورنیو سره دي او واړه ماشومان هم لري، دوی د تهدیداتو د وجې لاړه پاکستان ته. اوس که دوی د پاکستان څخه ایستل کیږي او مجبوریږي چې بیرته افغانستان ته ولاړ سي، نو دوی خو هلته تهدید درلود. د دوی راتلونکی به څه ډول وي؟ آیا هغه اندېښنې څه دي په دې منځ کې د خبریالانو، خصوصا هغه خبریالان چې واقعا د مشکل سره مخ دي؟ بالکل بان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی خو تهدید وجه تللی او کبیر سال تاسو ول کیږي، نو دا به بیا خدای نه خسته بل جنجالي. بهان صاحب، تاسو او نورو ټولو اکثریت خبریالانو کیسونه هم اچولې دي د درې هیوادونو د تاګ لپاره، ځینو فکر کوم په مستقیم شکل او ځینو د ملل متحد بنسټونو لخوا. اما په دې تیر دوه نیم کلونو کې تل دغه انتقادات موجود و چې دغه خبريالانو کې سونه یا قضیه یا ایس یا ډیر په قرار مختزي. آیا اوس دغه بهیر څنګه روان دی؟ آیا په دې کې سونه کې د کیسونو په پروسس کې یو څه پرمختګ او چټکتیا راغلی که اوس هم دغه سی په ډیر ځان سره مختزي؟
هغه یو د سترګو لیدل حال چې دا یو تقریبا یو درې درېنی ټول مسکیږي دا پروسه الیکشن ته خوري ده دا یعنی منظور می هغه کې چې له پیوانو پیټو دا کې څو وی د امریکا هوا ته دي او زرالم دا نو یو د نړۍ کاناډا د انګلستان د دلته د چارټا پری روانې دي وی هم دا ټول پیوانو مسکیږي دا پیټو پی پیوانو پیټو کې څونه هم کولی دي او د مو نه د ویډیو د مونږ د ټول خبرونو غوښتنه دا غره چې د امریکای هیواد نه دا پروسه باندې کوي چې تا کې کې تر وګ کولی شي د افغان خبرونو ستوزې خاطري او د پایټ کې وته کې کوي دا ځکه چې پاکستان کې په واقعیت وضعیت خره دې د تاسو ژوند په خاص توګه د پاکستان د افغان خبرونو ستوزې د اسلام د نوې ویلې دي یعنی دا څنګه د خلک په څیر مختلف خپل سترګو لري دي چې حتی د خپل د پیغام د سبا د دې نه لري
بالکل بان صاحب وضعیت بان صاحب دوه نور ټکی دی. یو دغه افغانان خصوصا دغه خبريالان چې په پاکستان کې دي ایا دوی کار ال تکول شي د کار جواز ترتیاسته او د جواز دوی ته ورکول کی کنه؟ ایا ځینی خبريالان د دې فرصت لري چې کار وکړي د نورو رسنیو سره؟
مګر رسنۍ ته کې آزاد کار کوي آزاد کار کوي چې کراچي نه یو په چا ته د روغ په ځای سره کې څه څه ودرې دا ته ځواب نه ست یو افغان وګړی اکثر سنکار نه شي اخیستای یو افغان وګړی نه شي کولای چې اکاونټ نه کوي بانکي یو افغان وګړی چې مثلا د دوستانو بهر کې پیسې وسره لګي سل یا دوی سره دلای ته سره لګي هغه له مستلمینانو دوی نه شي اخیستای ولې چې وزاره لګي نو په کله کې چې افغانان دغه توهین څنګه تلویږي نو هم موږ په ایران کې ایران هم شکر وایي ایران هیواد هم شکر وایي د خدمت لپاره د مری او لجیل د لنسمو په خپل حالت ولې د خبرو او خبرو ورغله موږ د دې ته مو د څه موشم ولې څو کال موشم وه د کوکین له څخه د ویلو وه یعنی کوم جرم کوي دا جرم دا چې د ویزه اکسپرسونه د پخا د کارونه قانون د خلکو او د تجهیزات په دې کې وایي چې یو فقیر دی دا د قرانه حقونه په معنا شوی دی ولې چې څنګه جواب دی نه دا وایي دا په اصل اسلامي امارات خاموشي ښکار کوي ولې دا په افغانستان د اسلامي امارات سفارت پلازمینه په اوږه کې ولې خاموشي ښکار کوي دا څه دا څه وی خبرې دي ولې د پانه کې دی نه یو ځای یو ځای کې یو ځای کې څه توجین کوي د شاو د اطلاع ساتي دا د مهمه نه غوښتل کیږي زریږي اما دا غره هر اوراس هر اوراس وجود کیږي هر اوراس روح وجود کیږي څومره چې دغه افغانان دغه
بان صاحب په دې موضوع په آخر پوښتنه زه وکړم، اما مخکې تر هغه یو بله پوښتنه لرم. فکر کوم دا هم په کار ده چې باید وسي. داسې راپورونه او داسې خبرونه هم موږ ته رسیدلي دي چې د افغان خبریالانو د سهمیې څخه غیر مستحق کسان هم تللي دي. آیا تاسو دغه خبرونه تاییدوي چې رښتیا په ځینو مواردو کې یو شمیر کسان چې یا خبریالان نه دي اصلا د خبریالال د خبریال په نوم کیس ورکړی او کورونه سوي، یا د ځینو اداراتو د خوا د سفاره مسسوي چې مستحق کسان پاتې سوي دي، او هغه کسان چې باید للی وي وي پاتې سوي او غیر مستحق کسان ول سوي دي؟
دا هغه موضوع کوم چې موږ راځو اشاره وکړو. موږ هم په دغه ډیر ټاکل شوی ولې یا افغان خبريالانو حقونه وکړل شي. دا څه کسان د پیژنه مات مينونه به نه خپل مسکې یا واده رسنه مينونه مخلم چې هغه د خبريالانو نه و اصلا وروسته کولی په کار نه شکل تاسو کوی تر اوسه ترایپات نه پیژنه ترایپات چی شي دا نو فکر کوي چې دوی دا نه پیژنه چې څنګه دغه افغان خبریال هغه فرانسا کې یا جرمني کې یا امریکا کې نه ده، او هغه اصلي خبریال دلته دي پاکستان کې پاتې شوي دي. ولې دغه نه پیژنې کېږي چې دوی څوک ولې دغه سناتازن وسي ولې د افغان خبریال حق وکړل شي؟ نو دغه رښتیا وخت ته شي موږ ته اشاره
څوک مستحق دي؟ څوک په دې کې ملامت دي؟ ولې دغه صفه زاره منسس؟ و تاسو دلیل څه بولئ؟
مثلا د جماعت شخصي عام زرا دلته مثلا د مختلف خبرو کوم دلته تاسو چې لرنه مو وکړي دلته چې دلته چالو ترونه یا چې د ځمکې په ورکول کې دا په پیسو اخلي شي. زیاتره د پاکستان کې چالو ترونه ریکمنډیشن جوړ کړی دي، او د پیسو په بدل کې اسندونه پر برابر کړی دي، او د زینو کاریزه د تکار کې یو غوډي له خوانه دی تاسو سي د بهر ته وځه خبريال مو د دې تر موږ اته مالي برخه تر سره شوی د ځای یو نه ځاورې امو هغه کته د وکل خبريال او قوت د ارتيالري هغه دی ځاورې کو برخه نه تر لاسه کوي، او هر اورز دی مري هر اورز دی اته دې په څیر هیڅ ستونزې ته پاینې دی نو دا
حکومت کوي ولې دا موضوع مې لیکي ولې په واقعیت کې خبرونه حقونه ډېر زیات ورسېږي. بانسب مننه، زه فکر کوم یو د نور وخت لرو غواړم لاند جواب در څخه واخلم لطفا لاند جواب راکړئ. بوس خو زربل اجل نګری کیږي، اما ویل کیږي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په وړاندې سر لا د اوس یا څورې مخ کې چاپی شروع کړی دی او دوی نسی او زورې د مجموع کې د افغانان وشړل شي. د وضعیت په مجموع کې تاسو څنګه ارزوي؟ آیا د دې امکان شته چې دا ټول کسان وایستل شي؟ پلان جوړ لطفا.
ما په نظر سره دې دا ټول مونږ نه لري چې دا زاد د یو یو ماش کې دا یو نیم میلیون کډوال چې دوی فعالیت وکړي دا وګصي، نو فقط یو لار او ورکه د پولیسو ته چې په پخ خلک وزور ولتي ولې زوروي، او یو بل خبر ده چې دوی غواړي دوی مثلا پرون یو خبر پاره د پاکستان حکومت په کړې چې دوی مراکز یو کړی چې هغه خزومري بریاوي نه دوی ماکه زمه مرده کی او دا خبر زه پکلا کړه دوم دا خبر دروغ ده. زیاتره اسنی ولکی ماکه مته ورته جن ولکی پاتې شي مکی پاتې جن تا چوکی پاتې درې سلو مېشت د بیت په وخت ته دی پوسټ دا
شکر
دا یم د پکی کوم یم څنګه کوم چې ولزا د کل کې چاندا او نور به هم دې نه کل کې چا چې کچې دې
دا شکر
دې دا په کوم سی او دې په شامه سي نو نو پاکستان
کړه. ظاهر بهان صاحب ډیره زیاته مننه. له بعد مرغز موږ د پروګرام وخت کم دی. خبری مو پز پوری دی او حقایق دی حقایق بیانوی ډیر زیات مننه کور مودان ان شاء الله په نورو فرصتونو کې به تاسو سره وګیګو تاسو مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د نن د وضعیت پروګرام عملته پایته رسیدي ستاسو لپاره پاملرنه مننه کوم راتلونکي پروګرام ستاسو غږ دی په کې به زه او زما همکار ستاسو خدمت کوم